بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش له مینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې شلمه د 1443 هجري قمري کال د شعبان المعظم د میاشتې لاتمې او د 2022 میلادي کال د مارچ لا 11 نیټې سره زمون په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده. لومړی له معمول سره سمدرته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا یو سیاسي تبصره اوریدل شي چې په ترکیه کې د اسرائیلو رژیم پر ضد پراخې مظاهرې تر عنوان لاندې دي. لدی ورسته هم بیا لمعمول سرسم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم د قرآن پلوشه 19 پروګرام اوریدل شي. او لدی ورسته هم د پوه بنسټ اقتصاد په ارتباط پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د یو ساته سره نه خبرونه هم سرته رسی. parstoday.com/ زمونږ د انټرنیټي سایت درک چې تاسو پرې د نړۍ اوسمه تازه خبرونه او ډېر جالب مطالب لوستلی او اوریدل شي. عزیزانو، یو لنډه د ماخلو به خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضر. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د رهبری ستر مقام فرمایي چې د امریکا په وړاندې شاتګ واستره تیروتنه او سیاسي قدرت ته تاوان دي. امیر عبداللهیان ویلي چې د امریکا ځنې نوي غوښتنې هیڅ منطقي سپیناوی نه لري. افغانستان کې د بې وزلۍ له کبله یو پلار خپل لس کلن لور خرڅول لپاره وړاندې کا. او د آسیا پراختیایي بانک وایي تر اوسه لا ټاپي پروژې سره لیوالتیا لرو. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکای په وړاندې شاتګ یو ستره تیروتنه او سیاسي قدرت ته تاوان دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د خبرګانو شورا د مشر او غړیو په کتنه کې لبندیزونو د ژغورل کېدو لپاره د امریکا یا بل هر قدرت په وړاندې له مبارزې شاتګ یو غلطي او سیاسي قدرت ته گذار و بل او زیاته کړه. لدینا بل ساده توب او د کم عقل وړاندیز بل نشته چې څوک وایي د دښمن د نه حساس کېدو لپاره دفاعي قدرت کم کړو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر ملي قدرت هیوا مرکبه چاره او سره پیلی ټولګه وبلا او د هغې د ارکانو په بیانولو کې زیاته کړه. علم او ټکنالوژي او تفکر او آزاد فکري د ملي قوت لا ارکانو څخه او که آزاد فکري او فکري پرمختګ نه وي نو علم او ټکنالوژي لاره نه خلاصوي. دوی همداراز امنیت او دفاعي قدرت، اقتصادي او عامه سوکالتیا او د خلکو معیشتي هوساینه د سیمې او نړۍ په ډګر کې د ملي ګټو د تامینولو لپاره د سیاست جوړونې او بحث کولو قدرت، کلتور او د ژوند روده او یو جذاب او په نورو ولسونو باندې اغیزه کوونکې منطق د ملي قدرت لا نورو مټوبل لابوی ویل شي. د هر هیواد لپاره د ولسونو جذبول ستراتیژیکه ژورتیا رامنځته کوي چې ډیره مهمه ده. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي ټینګار وکړ که هغو کسانو ته چې غوښتل یې د ملي قدرت ځنې مټې پرې کړي د دغه کار اجازه ورکړې شي وي نو ایران به نن سبا له سترو خطرونو سره مخامخ وو، خو د خدای په مرستې او ارادې سره د دغو وړاندیزونو د عملي کېدو امکان رامنځته نه شو. دوی په دې لړ کې د ځنو نمونو پیداولو سره دښمن ته د پلمې نه ورکولو لپاره له سیمه ییزو ناشتنه د تیریدو او یا په ایټمی برخه کې له علمی پرمختګه تیریدو په شان وړاندې زونه ملي قدرت ته تاوان و بلا او زیات کړه. سیمه ایشتون مونږ ته ستراتیژیک تل او لا زیات ملي قدرت را کوي، نو ولې ترې مخ واړو؟ ایټمی علمی پرمختګ هم په نږدې راتلونکي کې د هیواد د اړتیاو په پوره کولو پورې اړوندېږي، او که ترې تیر شو نو څو کاله وروسته به چرته او چاته لاس نیسو؟ حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای د نظام استحکام د ملی قدرت او قوت لامل وبلاوی ویل چی ملی قدرت د هر هیواد لپاره ضروری دی، او هر بولس که خپلواکی سرلوړی په خپل هوډ او خوښ سره له حیاتی سرچینو استفاده او د نورو د غوښتنو په وړاندې او ودریدنه غواړي، نو باید چې پیاوړی وي. هغوی د ملی قدرت او توان د سر نښتې ټولګې د عناصرو په بیانولو سره د خلکو د معیشت مسله مهمه وبلله، او په عامو او خاصو خلکو باندې د اغیزې لپاره دښمنانو سخت او درون نرم جنگ ته په اشارې سره زیاته کړه. دغه پیچلي جنگ درمل او علاج په نورو سافټویري او د اسلامي په ژورو او لوړو مفاهیمو باندې په ولاړو طریقو سره د بیان جهاد دی. د رهبری ستر مقام وفرمایل د نړۍ مستکبران د ایران له ولس سره د تاریخ په تر ټولو ستر نرم جنگ کې غواړي هغه کسان چې عنوان امکان او زده کړې لري وغولي، تر څو هغوی د خلکو پرګنې دوکه کړي او له حقیقت یې لیرې کړي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای همدارنګه د خبرګانو شورا د اسلامي نظام په مضبوطیا کې د مهم رول لوبوونکی وبلله او زیاته کړه د خبرګانو شورا په شمول د ټولو قانوني ارګانو د اغیز شیندنې شر د هغو دندو او حدودو له مخې عمل دی چې اساسي قانون ورته ټاکلی دی. د امریکا ځینې نوې غوښتنې هیڅ منطقي سپیناوی نه لري. د ایران خارجه وزیر ښاغلی امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤول جوزف بورل سره په ټلیفوني تماس کې په دې په ټینګار سره چې اصلي موضوعګانې او د بایکاټونو اغیزمن لغوه کول باید د امریکا د ډېر غوښتنو تر اغیز لاندې ور نشي جوته کړه. د امریکا ځنې نوې غوښتنې هیڅ منطقي توجیه نه لري. د په دغو ټلیفوني خبرو کې د خبرې په کولو سره چې امریکا د خپل هیواد عمومي افکارو د دباو په پلمه دغه ملوونکي له لارې هر ورځ نوې خبرې ایران ته نشي منتقلولی زیاته کړه. که امریکایي لوری د عمومي افکارو مشکل لري، نو باید وایم چې مونږ هم په ایران کې د عمومي افکارو مشکل لرو. خلک په ډېر حساسیت او زیرتیا سره بدلونونه تعقیبوي، او له حکومته ځواب د بایکاټونو اغیزمن لغوه کول او د سولیز ایټمی توان د ساتلو وخت نه کوي. ښاغلی امیر عبداللهیان جوته کړه ځینې هغه بحثونه چې زموږ ملي اتلانو سره اړه لري د مذاکرې وړ نه دي. په افغانستان کې د بیوزلۍ له کبله یو پلار خپله لس کلنه لور خرڅولو لپاره وړاندې کړه. د افغانستان د شفقانه خبري اژانس له راپورټ سره سم په فاریاب کې یو پلار خپله لس کلنه لور د 2,00,000 افغانیو په بدل کې د خرڅولو لپاره وړاندې کړي ده. د دغې انجلۍ پلار اسدالله وی هغه او کورنۍ له ډېرو اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، او د دې لپاره چې له لوږې مړه نه شي مجبوره شوي دي چې خپله یوازینۍ لور خرڅ کړي. دا اوس افغانستان د امریکا لخوا د شتمنیو د کنګل کولو او بایکاټونو په دلیل له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. مخکې هم یو شمېر افغان کورنیو د بېوزلۍ په دلیل خپل بچیان خرڅ کړي دي. د اسیا پراختیایي بانک وایي چې تر اوسه له ټاپي پروژې سره لیوالتیا لرو. د اسیا پراختیایي بانک ویلي افغانستان کې خپلې پروژې د احتیاط او ځینو پروسو له امله تر راتلونکي خبرتیا پورې درولي، خو تر اوسه له ټاپي پروژې سره لیوالتیا لري. د پاکستاني رسندیو مخکې ویلي وو چې د 2022 کال د جنوري په 1 د پاکستان او ترکمنستان پلاوی او ترکمنستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر بپا حاجیوف او د پاکستان د انرژي وزیر حماد اظهر په مشرۍ ناسته درلوده. د سرچینې د څرګندونو له مخې ترکمنستاني لوري په دغه ناسته کې ویلي کړي چې د آسیا پرختی بانک لدې عمله لټاپی پروژې سره لیوالتیا نه لري چې د افغانستان اوسنی سرپرست حکومت پر نړیواله سویه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. ځینو رسندیو بیا په دې اړه لیکلي چې د آسیا پرختی بانک د ټاپی پروژې د تمویل کار درولی دی. د آسیا پرختی بانک یو ویان چې نه غواړي نوم یې په ډاګه شي په دې اړه وویل چې دغه بانک مرستې افغانستان لپاره درېدلې او په دې اړه د دغه بانک د تیر کال د نومبر د لسمې په اعلامیه کې معلومات شته. سرچینا زیاتی د ټاپی په اړه باید وایو چې آسیایی بانک په دې پروژه کې تر دې دمه لیوالتیا لري او دغه بانک خپلې ټولې پروژې د احتیاط او ځنو پروسو له عمله تر راتلونکي خبرتیا درولې دي. له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ګازو د 1800 کیلومتره اوږدې نلیکې د غزولو ټاپی پروژه چې لګښت یې 10 میلیارډ ډالر اټکل شوی نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې ټول هیوادونه له اقتصادي ګټو برخمن کوي. د پاکستان لومړی وزیر د روسیې پر ضد د اروپایي اتحادیې په دریځونو نیوکه کړې ده. د روسیې او یوکرین ترمنځ جنګ په پړاو کې اروپایي اتحادیې د امریکې امنیت د اهدافو په لړ کې د روسیې خلاف نوي بندیزونه لګولې دي. په دې لړ کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د روسیې د غندلو لپاره اسلام آباد ته د اروپایي اتحادیې په ټینګار باندې نیوکه وکړه. وویل چې ناټو له ترهګرۍ سره په جګړه کې د پاکستان په خدماتو سترګې پټې کړې او اروپایي اتحادیه د کشمیر په اکلا د امنیت شورا د پریکړه لیک د خلاف ورزې په لړ کې د هندوستان د اقداماتو په وړاندې غلي پاتې شوه. عمران خان د کراچۍ د خلکو په ټول کې څرګنده کړه اروپایي اتحادیې په دې ورستیو کې پاکستان ته یو لیک را لیږلی او ټینګار لري چې باید د روسیې خلاف بیانیه خپره کړو او په ملګرو ملتو کې د روسیې غندنې ته رای ورکړو. د پاکستان وزیر اعظم ټینګار وکړ چې اسلام آباد خپلواکه دی او هیڅکله له اروپایي اتحادیې څخه حکم نه اخلي. د ویلې ده چې د روسیې حکومت په دې ورستیو میاشتو کې په ختیځ اروپا او یوکرین کې د ناټو د پراختیا غوښتنې په هکله په خبرداری سره امریکا او ناټو ته د امنیتي ضمانت وړاندیزونه وکړل خو هغوی ونه منله او دا شان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فروری په 40مه نیټه په یوکرین باندې د پوځي حملې حکم صادر کړ. امریکا د افغان ولس د بدبختی عامل ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی چې امریکا په افغانستان کې په 13 کلونو کې په خپل پوځي شتون سره د افغان ولس لپاره د ډیرو مصیبتونو سبب شوې ده. کرزی زیاته کړې ده چې امریکا په افغانستان لا ترهګری سره د مبارزې په شوار سره حمله وکړه خو د دې په اپوټای عمل کړي ځکه چې لا ترهګرو یې ملاتړ کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر همداراز وایي چې یوکرین دې له افغانستان څخه عبرت واخلي او نه دې پرېږدي چې ستر قدرتونه په دغه هیواد کې نیابتي جنگ پیل کړي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د افغانستان او یوکرین په شان هیوادونه دې د سترو قدرتونو په لوبو کې نه شاملېږي ځکه چې په دغو لوبو کې د شتون نتیجه بیخي د خلکو په تاوان ده او د نابودۍ لامل کیږي. حامد کرزی له روسیې سره د جنگ لپاره یوکرین ته د بهرنیو جنگیالیو د ورتګ د پایلو په اکله په خبرداری سره وویل چې دا اقدام بیخي د یوکرین په تاوان دی ځکه چې د افغانستان خلکو داسې اقدام تجربه کړی چې نتایج یې د هیواد د بیخ بناو نابودی دل دی. او رسته خبر ده چې ترکیه انتالیا د نړۍ کابو 2000 استازو د غونډې قربانه ده. ترکیه په انتالیا ښار کې نن د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون د ډیپلوماسي فورم په نوم درې ورځنۍ غونډه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا پرانستل کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی هم ګډون لري. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو ایوا دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
پا په ترکیه کې د اسرایلو پر ضد پراخې مظاهرې د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. بې له شکه د یوه سیاستوال لپاره تر ټولو د کمزورتیا ټکی دا دی چې دښمن یې له اهدافو او هیلو خبر وي. په داسې حال کې چې رجب طیب اردوغان داسې انګیري چې د لویدیځې آسیا تر ټولو ستر اقتصادي، سیاسي او پوځي ځواک دی او نړیوال قدرتونه په سیمه کې د ګشتو ګزار او د سیمې له هیوادونو سره د تړونونو د لاسلیکولو لپاره باید له ترکیې څخه اجازه واخلي. په ناڅاپه د ځینو کورنیو ستونزو او مشکلاتو سره تر مخامخېدو وروسته په عمل کې خپل ټول شعارونه له یاده باسي او شاتک کوي. دغه شاتک امریکې ته د ترکیې د پلاوي له سفرونو او له مصر، اماراتو او سعودي عربستان څخه د سفر لپاره د رجب طیب اردوغان له غوښتنو سره پیل شو. هغه هیوادونه چې مخکې له دې د ترکیې د ناکامې کودتا لاملین او د دې هیواد دښمن معرفي شوي وو، یاد بهیر ترکیې ته د سیونستي رژیم د رئیس په سفر سره دوام موندلی دی. د سیونست رژیم رئیس اسحاق ارتو تیره ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په بلنه انکارې ته ورداخل او لاغه سره خبرې اترې وکړې. د ترکیې د ملي اسعارو د ارزښت تر کمیدو او د بیروزګارۍ او تر زیاتېدو وروسته په ترکیې کې اقتصادي کړکیچ دې حد ته رسېدلی چې خلک د نس په مړولو پسې لالهانده شوي دي. د دې شرایطو او حالاتو په هکله باید وویل شي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د محدودو سیاستوالانو څخه دی چې د دې هیواد د چارو په مدیریت کې ریکارډ جوړ کړی او د دوو پرله پسې لسیزو لپاره د دغه هیواد مسلمان هیواد واک په خپل لاس کې ساتلی دی. اوس دا سخکاری چې اردوغان او داغه سلاکاران فکر کوي چې مخکنی او سیاستونو ته په ستنېدو سره د ترکیې ستونزې هواریدی شي او له داخلي کړکېچونو څخه نجات مومي، د اسرایلو د رژیم رئیس ته د سفر بلنه ورکړې ده. رجب طیب اردوغان چې په تیرو دوو لسیزو کې تل د فلسطین د ملاتړ شعارونه ورکول او په 2009 میلادي کال کې د نړیوال اقتصاد د ټولنې په غونډې په نووس کې د هغه وخت د سیونستي رژیم مشر شیمون پیرز ویناو ته سخت غبرګون ښودلی و او د غزې په ترانګې باندې د اسرایلو رژیم په ضد په برید اعتراض کړی و. د برنامې د مجری ځواب کې ویلي و چې نور په یاد غونډه کې به ګډون ونه کړي. تر دې یاد غونډې او غزې ته د ترکیې د مرستندوی کشتۍ تر ویشتل کېدو وروسته د اسرایلو او د ترکیې ترمنځ ټینشنونه خورا زیات شو. ترکیه او سیونست رژیم په 2013 میلادي کال کې تر ټولو یو ستر اختلاف وروسته د یو بل سفیران یې ویستل. هغه نه وروسته د دواړو لورو ترمنځ اړیکې په ظاهر کې ورانې وې، خو اوس داسې ښکاري چې د یادو ټینشنونو سره سره د ترکیې ولسمشر چې د داخلي ستونزو او اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی، د اسرایلو د رژیم له رئیس څخه په بلنې سره د ترکیې د ملي اسعارو د بې اعتباره کېدو ستونزه هواره کړي. خو ترکیې ته د اسرایلو د توکمپالی رژیم د رئیس سفر د اردوغان د دولت ستونزې زیاتې کړي. د مثال په توګه د ترکیې د اسلام پاله سعادت ګوند سرمنشي تمل کرم الله اوغلو د ترکیې مسلمانانو ته بلنه ورکړې چې د هیواد په یو اتیا ولایتونو کې د سیونست رژیم د رئیس سفر ته په اعتراض کې مظاهرې وکړي. دغه ترکیې سیاستوال چې په خلکو کې زیات نفوذ او احترام لري، شیمون پیرستا د اردوغان اعتراض موضوع په اشتک سره ټرند کړي او لیکلي چې ظالمان په ترکیه کې څه کوي. ترکیه ته د اسرایلو رژیم د رئیس له سفر سره هممهاله د هیواد په مختلفو ښارونو کې خلک په مظاهرو لاس پورې کړي او د اسرایلي رژیم سره د ترکیې د اړیکو له جوړولو سره کرکه او مخالفت څرګندوي. مظاهره کوونکو د استنبول په اصلي میدان کې پر غونډېدو سره د سیونیستي منحوس رژیم پر ضد شعارونه ورکړل او د دې رژیم رئیس اسحاق ارتبسته خپل کرکه او اعتراض وښود او د سیونیست رژیم بې رخته یې هم اور ورته کړ. د پام وړ ټکی دا دی چې له 2008 میلادي کال را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې یو سیونیست په اصطلاح سره ولسمشر په توګه ترکیې ته سفر کوي. په حقیقت کې د ترکیې خلک چې عربي هیوادونو ته د اردوغان د سفر په وړاندې چوپه خوله پاتې شوي تیار نه دي چې له سیونیست رژیم سره د ترکیې د اړیکو رغونه ومني. تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غک
د تاریخ پانا قدر من اوریدون کو زما فاطمی سلامونه و منی شاو نیک مرغ سار در تغوارم دوستانو لکه څنګه چې پویږی نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1438 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له اتمې او د 2022 میلادي کال د مارچ له 11 نیټې سره برابر ده. یول سوه اتلس کال وړاندې د 1904 میلادي کال د مارچ په 11 نیټه د اسلامي ټاټوبې د قلمرو د پراختیا په بهیر کې د مدیترانې په والی مشهوره د مالټ جزیره فتح شوه. د مالټ په جزیره د مسلمانانو واکمنی تر 1091 میلادي کال پورې یعنی پر دې جزیره د نورمن قوم تر ولکې پورې اوږده شوه. مالت چې د یو شمیر وړو او لویو جزیرو څخه جوړ دی 314 مربع کیلومتره پراخوالی لري او کابو 500,000 تنه نفوس لري. د مالت جزیره د اروپا لویې وچې په جنوبي اوبو او د تونس او ایټالیا له هیوادونو سره نږدې پراته ده. و دیش کال وړاندې د 1400 لمریز کال د کب د میاشتې په 16 نیټه تکړه فقیه او مجاهد عالم آیت الله آج حسین خادمی وفات شو. آیت الله حسین خادمی اصفهانی په 1400 لمریز کال کې په اصفهان کې وزیږید. هغه د لومړنیو او سطحې علومو له زده کړې وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د میرزا نعینی، سید ابوالحسن اصفهانی او شیخ محمد جواد بلاغی په شان استادانو څخه علمي ګډه پورته کړه. آیت الله خادمی په 26 کلنۍ کې د اجتهاد لوړې درجې ته ورسېد او اصفهان ته له بیرته ستنېدو وروسته یې خپل د فقه او اصولو د درس حلقه جوړه کړه او ډېر شاګردان یې وروزل. دوی د کشف ایجاب په بهیر کې په خپلو توندو ویناو سره د رضا خان رژیم سره مبارزه ته راپورته شو او د تیلو صنعت په ملي کېدو کې هم د آیت الله کاشانی او شهید نواب صفوي په څنګ کې ډیر فعالیتونه وکړل. آیت الله خادمی د امام خمینی د نهضت له پیل څخه په اصفهان کې د سلطنتي رژیم ضد اسلامی غورزنګ په جوړېدو او د خلکو په هڅونو او تشویق او د امام د موخو په بیانولو کې ارزشمن رول ولوباوه. له آیت الله سید حسین خادمی څخه ډېر تالیفات په یادګار پاتې دي چې په علمي فلسفي تاریخي دلایلو او منطقي تحلیلونو سره د اسلام دین د اثبات په برخه کې د رهبر سعادت کتاب شهرت لري. و دیش کال وړاندې د 1915 میلادي کال د مارچ په 11 نیټه د چرنګو د مرګ په اعلانېدو سره د پخوانی شوروي د رهبرۍ په کچه د مرګ او میر په اړه دری کلن کړکیچ پای ته ورسید او د کمونیست ګوند د سیاسي دفتر تر ټولو ځوان غړی میخایل ګورباچوف د چرننکو د ځای ناستې په توګه معرفي شو. د ګورباچوف انتخاب چې د بلشویکي انقلاب له دریم نسل څخه و د کمونیست ګوند د رهبرۍ په توګه ډیر پراخ داسې بدلونونه رامنځته کړل چې بالاخره شپږ کاله وروسته د شوروي د ټوټه کېدو لامل شول. ګورباچوف په حقیقت کې د شوروي د الهادي نظام د ړنګولو د مخنیوي لپاره د پروستریکا یعنی بیا رغونې په نوم خپله اقتصادي نظریه او د ګلاس نوست یعنی پرانیستي سیاست فضا په نوم خپله د کورني سیاست نظریه مطرح کړه. دغه دواړه سیاستونه په پلي کېدو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ او وینه کړی شول چې د شوروي له دننه شړېدلي حکومت کورنۍ لانجې ختم کړي، کورنیو تیریو وساتي، داسې چې ګورباچوف د خپل ځان په وړاندې د 1991 میلادي کال د اګست د کودتا له ماتې سره سره بالاخره د همهغه کال په ډسمبر کې له واکه څنګ ته کېدو ته اړ شو او د شوروي د ټوټه کېدو سند یې لاسلیک کړ. دو دیش کال وړاندې د 1983 مریسکال د کب د میاشتې په 16 نیټه د پاکستان اوسمهال شاعر ډاکټر عبدالحمید عرفانی په 80 کلنۍ کې وفات شو. هغه د اسلامي کلتور د ژوند کولو او د لویدیز له کلتوري یرغل سره په مقابله کې ډیره ونډه درلوده او د پاکستان د مشهور شاعر او فیلسوف اقبال لاهولي را پیاوړو شاګردانو څخه وو. ډاکټر عرفانی په مختلفو ادبي برخو کې له 30 ډیر کتابونه تالیف کړي دي. هغه د پاکستان هیواد له رامنځته کېدو وړاندې په 1945 میلادي کال کې د هند دولت لخوا د انګلیسي ژبې د استاد په توګه ایران ته راغی او د پاکستان د خپلواک هیواد له جوړېدو وروسته په تهران کې د پاکستان مطبوعاتي او کلتوري سلایار شو.
دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غک.
بسم الله الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
د قرآن پلوشې
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې څو شېبې د قرآن مجید په نورانی آیتونو سره خپلو زړونو ته ځلا ور وبخښو. عزیزانو، په تېره برخه کې مو حجرات مبارکه سوره پای ته ورسوله. سره لاننه غواړو د قرآن مجید 53 سوره چې قاف نومیږي تاسو ته وړاندې کړو. دغه سوره په مکې کې نازله شوې او دا آیتونو اصلي چورلیزې معاد، قیامت او په هغې پورې اړوند دلایل، د نیکو او بدو نتیجه او د تیرو قامونو انجام دی. ستاسو د ملګرتیا او په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه سورې د لومړي او دوهم آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی فرمایي:
قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
د ډیر بخشون کی مهربان خدای پنامه. قاف قسم دی په قرآن مجید باندې چې ته یقینا پیغمبر یې خدای ایمان نه راوړي، بلکې دوی لدین تعجب کوي چې دوی ته له همدوی نه یو ویرونکی راغی. نو کافرانو وویل دا خو یو عجیب شی دی.
ګلونو اوریدونکو، دا سوره هم د قرآن کریم د نورو اته ویشتو سورو په شان په مقطعه حروفو پیل شوي، او ورپسې د قرآن مجید په سترتوب او عظمت قسم خوري، ځکه چې قرآن له همدغه الف با حروفو چې د ټولو په واک کې دی جوړ شوی دی. خو هیڅوک یې ساری او مثال نشي راوړلی، او دا همغه د قرآن معجزه ده. آیتونه په دوام کې د قیامت د منکرانو خبرو ته اشاره کوي او فرمایي هغوی له دې چې په خپل میانس کې د پیغمبرۍ یو مدعی پیدا شوی او خلکو ته له مرګ وروسته د قیامت د راتک خبرداری ورکوي په حیرانۍ کې دي، او دا ادعا له ذهنه یوه لیرې او عجیبه خبره ګڼي، په داسې حال کې چې هغه لومړی کس نه و چې په پیغمبرۍ مبعوث شوی او د قیامت د راتللو خبره یې ورکاوه. نو د هغوی حیرانی د ناخبرۍ له مخې نه وه، بلکې د ضد او انکار له مخې وه، او په حقیقت کې د پیغمبر د خبرو د نه منلو لپاره یوه پلمه وه.
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی قرآن د خدای کلام دی چې عظمت او شرافت لري، او هر څوک چې سترتوب او عظمت غواړي باید قرآن ته مخه کړي او پر اساس عمل وکړي. دوهمه دا چې پیغمبران د انسانانو له جنسه وو او د خلکو له منځه راپاسېدلی وو، یو منطقي او حکیمانه خبره او په حقیقت کې د هغوی د پیاوړتیا ټکی دی. خو ناپوهانو او منکرانو د پیغمبرانو د سپکاوي لپاره یوه پلمه ګڼله. دریمه کافران د نبوت او قیامت پر انکار منطقي دلیل نه لري، نو د حقیقت د انکار لپاره یې د تعجب له وسیلې کار اخیسته او دغه چارې یې له ذهنه لرې ګڼلې. وستقاف سوره لدریم تر پنځم آیتونو پوری تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي
ا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج.
آیا کله چې مر مرسو او مر خاورسو بیا به هم ژوند کیږو؟ دغه برترات لل لا اکلنا ډیر لری دی، یقینا موږ به په هغه څه خبر یو چې ځمکه یې د دوی له وجود نه کموي، او زموږ سره یو ښه یاد ساتونکی کتاب دی، بلکې دوی د حق تکذیب کړی دی. کله چې دوی ته راغی نو دوی په ګډو وډو خبرو استراب اچونکي کار کې دی.
عزیزانو، د تیر آیت په وضاحت کې مو وویل چې د قیامت منکران د هغه د نفي لپاره څه دلیل نه لري. دا آیتونه د هغوی همیشنۍ دلیل بیانوي چې د تعجب له مخې به یې ویل څنګه ممکنه ده چې زموږ د بدن اجزا او ټوټې چې له مرګ وروسته په خاورو بدلیږي دوباره او بیا ژوندی شي او موږ ژوند ته ستانه شو. قرآن مجید ده هغوی په جواب کې فرمایي، خدای تعالی خبر دی چې لمرګ ورسته د انسان د بدن په ټوټو کې څه بدلونونه راځي، او په قیامت کې به له دغه زرو یو ځل بیا انسان جوړ کړي. دغه ټولې چارې د خدای په نزد ثبت او ضبط شوي دي. بیا فرمایي، البته دغه منکران په حق پوه شول او بیا یې هم انکار وکړ، او په بله ژبه د هغوی کفر د جهل او ناپوهۍ له مخې نه و.
ایزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د قرآن یوه په زړه پورې طریقه دا ده چې کله کله د بحث په تناسب سره د مخالفانو او کافرانو خبره نقلوي، بیا په منطق او استدلال سره د هغوی خبرې ته ځواب ورکوي. دوهم، د خلقت نظام د الهي علم په اساس جوړ او چلیږي او هر یو شی حساب کتاب لري. دریم، د استراپ او لالهاندۍ جړه د حق دروغ ګڼل او کفر یا انکار کول دی، لکه څنګه چې د آرامښت جړه د حق او خدای منل. له همدې امله کوم کسان چې ثابت ایمان نه لري همیشه په استراب او لالهاندۍ کې وي. وستقاف سورې لشپژم تر اتم آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ.
أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة
وذكرى
لكل عبد منيب.
آیا نو دوی د خپل ځان لپاسه آسمان ته نه دی کتلی چې څنګه موږ هغه جوړ کړی دی، او څنګه موږ هغه په ستورو شایسته کړی دی، او په د کې هیڅ چاودونه نسته، او ځمکې لره موږ هغه غوړولې ده، او په دې کې مو پاخه غرونه غورځولې دي، او موږ په دې کې له هر قسمه ښکلې زرغونې نه زرغون کړی دی. د هر رجوع کوونکي بنده د لارښوونې او نصیحت لپاره.
قدرمن اوریدونکو، د قیامت د انکار سبب د خدای په علم او قدرت کې شک دی. په تیرو آیتونو کې د خدای تعالی د علم د پراخوالي خبره وه. د آیتونه د خدای د بې پایه طاقت او قدرت په بیانولو سره فرمایي، کلژ مو د سر لپاسه وګورئ او لمر او سپوږمۍ ستوري او بې پایه کهکشانونه وګورئ، د خدای په قدرت به پوه شئ، او بیا به پوښتنه نه کوئ چې خدای څنګه مړي ژوندی کوي. او کلژ له پښو لاندې مو وګورئ، ډول ډول غرونه، ځنګلونه، دښتې، ونې او بوټي به ووینئ چې تاسو انسانانو یې په پیدا کولو کې هیڅ رول نه دی درلودلی، او د پاک خدای په قدرت پنځول شوي او پیدا شوي دي. دا ټول خدای تعالی ته د توجه او تذکر اسباب دي، البته د هغو کسانو لپاره چې د خدای د شناخت او ورسره د تقرب په لټه کې وي.
ایزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، ځمکه او آسمان او ټول کائنات د خدای پیژندنې درس ورکوي، البته د هغو کسانو لپاره چې د خدای قیامت او نړۍ د پیژندلو هڅه کوي. دوهمه، په آسماني کرو او سیارو کې یو نظم قائم دی. دریم، استحکام، پیاوړتیا، ښکلا او نظم په آسمانونو او ځمکه کې د خدای تعالی د پیدایشت ځانګړنې دي. په دې ډول چې د خلقت په نظام کې هیڅ ډول ناکامي او خلل نسته، دا په خپله د نړۍ د پروردګار د بې پایانه علم او قدرت ښودونکي دي. د مړې خاورې له زړه د ژوندیو بوټو راویستل د مړو د بیا ژوندي کولو لپاره د خدای د قدرت یوه بیلګه او نمونه ده.
عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي، او موږ هم د خدای تعالی له درګاه څخه غوښتنه کوو چې د نښو نښانو په لیدلو سره پر خدای تعالی باندې زموږ د ایمان د لا ټینګېدو سره زموږ سره مرسته وکړي. په همدې دعا سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو، او تر بل دې پروګرامه تاسو په لوی خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایزانو تاسو د تهران رادیو یو ساته سارنه خبرونه اوري.
پوه بنسټا اقتصاد.
د تهران د پښتو خبرونه خګومینوالو د پراخ بنسټ اقتصاد تر نامې سره د لړې لننۍ مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. دغه پروګرام کې حامد سیما سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
ستاسو خدمت حاضر شوی دی.
خواږو دوستانو، په تیرو پروګرامونو کې مې په ایران کې د څو په بنسټه شرکتونو له فعالیتونو سره بلدتیا وموندله. په دغه پروګرام کې درته د پن اواران سپید جامعګان شرکت در معرفي کوو. د ایران د پن اواران سپید جامعګان په بنسټ شرکت په 2015 میلادي کال کې د یو شمیر ایرانی صنعتګرانو او پوهانو په همت سره د طب د نویو آلو د طرحې او د تولید په هدف سره جوړ شو. د دغه شرکت هدف د تخصصي طبي تجهیزاتو د طرحې او تولید د نوې ټکنالوژۍ د ځای کولو په لړ کې تعریف شوی دی، چې د ایران د اړتیاو په پوره کولو سربیره د ارزیا اثارو د لر وړلو او له هېواده د اثارو د وتلو مخنیوی وکړي.
تحقیق او پراختیا تل د دغې ټولګې یو لومړیتوب دی، او د دغې رودې سبب شوی چې د طبي تجهیزاتو په حوزې کې په وروستیو ټکنالوژیو سره د بنیادی حجرو بیا جوړولو، طب او د درملیزو بوټو د کارولو په لړ کې حرکت وکړي او په دغو حوزو کې سیالي وکړي. د طبي ټولنې اړتیاو ته پام د هغو مشکلاتو لري کول، له درملیزو رودو د استفادې اسانتیا، د درملیزو خدماتو د لګښت کمول، او د ایران د عمومي خلکو لپاره د وروستیو درملیزو رودو په بر اختیار کې ورکول د دغې ټولګې مهم هدفونه دي. تر دې دمه 2000 ډاکټرانو د دغه ټولګې له خدماتو ګټه پورته کړې ده.
خواګوردونکو، نوموړي شرکت د بنیادی حجرو په ټکنالوژي په تمرکز سره د بیا جوړو او طبي ویښتو، ښکلا، درد، زخم، یورالوجي، ګاینګالوجي، ارتروپیډي، د درملیزو بوټو کارول او روماتالوجي طبي تجهیزات جوړوي. د پوستکي او ویښتو محصولات چې د دغه شرکت په وسیله تولیدیږي، د لاسي چربی پیچکاری کولو سیټ، د پی آر پی دایمي کیټ، په ژیل او روغن سره د مختلفو زخمونو ترمیم او د ویښتو د کرلو اتوماتیک یونټ هم دغه شرکت جوړوي. د ویښتو د کار لومړنی خصوصي یونټ سوپر پیو دی چې ډاکټر ته د ویښتو د کارلو د بهیر ترسره کولو ټول اړتیا تجهیزات ورکوي. دغه یونټ په ډیرو اړتیا سره په اسانتیا سربیره د ډاکټر د ویښتو کارلو په بهیر کې د ډاکټر د ځیرتیا او چټکتیا سبب کیږي. د دغه یونټ له وړتیاو د هینډ پیس کارولو ته اشاره کولی شو چې د جانبي لګښتونو د کمیدا او د ویښتو د کارلو د کیفیت زیاتېدا سبب ګرځي. له بل پلوه په ځانګړي طرحې سره د ناروغ لپاره د اسانتیا او مشغولتیا سبب هم کیږي.
د دغې آلې په هینډ پیسونو کې د ډاکټرانو د اسانتیا او یوه اندازه شوریو د رامنځته کولو لپاره د اتوماتیک اس پی هینډ پیس، د جلا وروځو او ویښتو د مضبوطیا مخصوص هینډ پیس، او د لمده ساتلو لپاره د واټر جیټ هینډ پیس ته اشاره کیدلی شي. همداراز دا یونټ د ماساجر درش لرونکو ویښتو کرلو مخصوص بیډ، د ډاکټر د لید د زاویې د لوړاوي لپاره د ایل ای ډی نور لوب، او د کرلو د ځای د ترمیم او عفونت ختمولو سره د مرستې لپاره د ډی بی ډی پلازما آله وغیرہ هم لري.
همداراز دا یونټ د ډاکټر د خوښي وړ چاپیریال او سلیقې ته په پام سره د چاپیریال د هوا د کیفیت د زیالاوت او په لړ کې د منفي یون جنریټر د پونت ختمولو د بهیر لپاره د آبازونو جنریټر د تجهیزاتو د دقیق او اغیزمن پرینځلو لپاره د الټراسونیک آله د چاپیریال د معقولو ذراتو او د وی بوی د لرې کولو په لړ کې د اویکیویټر آله او د مصرفونکو شیانو د یخ ساتلو لپاره د کول باکس آله هم لري.
د فنوران سفید جامگان شرکت د درملیزو حجرو په حوزې کې هم یو شمیر محصولات تولید کړي دي. په دوی کې یو محصول د ایم ای سی ایس سیلول د جلا کولو آله ده. د یو ناغمل سیلولو د یو خاص ډلې جلا کول په دغې آله سره ترسره کیږي. د مغناطیس د ذراتو په دغې رودې کې چې د نظر وړ سیلول د دوسیې د مارکرونو د اختصاصي انټي باډیانو سره ګنډل شوي استفاده کیږي. د دغې آلې جوړول له دې مخکې د جرمني ملیټینی بایوټیک شرکت په اختیار کې وو، او فناوران سفید جامگان شرکت هغه دوهم شرکت دی چې دغه ټیکنالوژي په اختیار کې لري.
خواګورو دونکو، د دغه شرکت لارتوپیډي محصولاتو د بی اختیار امتیاز کولو کرسی یعنی میگنو چیر ته هم یوه اشاره کولی شو. ډیر بوډاګان بی اختیار امتیاز کول د بوډاتوب د نخې په توګه قبلوي او ډاکټر ته نه ورځي، خو په حقیقت کې بی اختیار امتیاز کول د یو بلې ناروغۍ زمینه کیدلی شي او کله موقته وي او کله هم په خپله ختمیږي، خو په زیاتره مواردونو کې پرمختللی وي. موقته بی اختیار امتیاز کول په نن لګیدا په سیره میسته کېدلی شي. د بی اختیار امتیاز کولو د خطرې مهم عوامل طبیعي نلګیدا، د ادرارو یا متیازو د ځای اپریشن، د لګن د عضلو کمزورتیا، برین هیمریج یعنی د مغزو سکته، مفرطه چاغي، د مغزو ګډوډۍ لکه د پارکنسون ناروغۍ او سخت سپورتي تمرینات دي.
په بحرانی ماده سره استخراج یا ویستل سوپر کریټیکل سی او ٹو د دغه شرکت د درملیزو بوټو د کارولو د تجهیزاتو یو محصول دی. سوپر کریټیکل سی او ٹو د ګیسو او مایع ترمیان خصوصیت لري. دغه رودا د معمولی رودو لپاره مناسب ځای ناستی دی، او له دې د لپیډونو تاو آسان سنو د استخراج یا ویستلو لپاره استفاده کیدلی شي.
نن سبا د اوپونیزیت کلتور په پراختیا او له ناروغ کوونکو عواملو سره مقابلی له اوپونیزیت موادو استفاده ډیره زیاته کړې ده. ملټي اکسیډان ضد اوپونی سیستم او نو کووید سیستم کارند او اسانه ده چې له هایډرولیز په استفادې سره پیوړي سینیټایزر جوړوي. دغه سیستم د مختلفو اکسیډونونو له ترکیب د تولید په دلیل د مایکروبونو ناروغه کوونکو عاملو په لامینځ غړولو کې ډیر زیات قدرت لري.
دغه شرکت له رختونی تجهیزاتو څخه د اوزانیټډ واټر جنریټر نوم اخیستلی شو. نن سبا له دغه مسؤول د خاري چاپیریالونو، کلینیکونو، عمومي ځایونو، ګاډو، د ګن بس کیټونو، د میوو او سبزیانو د منډیو، تولیدي کارخانو وغیره د ضد عفونی کولو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رودا ډیره زیاته کارنده ده. تحقیقاتو خودلی ده چې دغه رودا د میکروبونو په لمنځه وړلو کې ډیره اغیزمنه ده. د الکولو په مقابل کې د اوزون د ضد افونی کولو زیات قدرت په پام سره د ضد افونی کولو د بهیر د بشپړولو لپاره کم وخته اړتیا لري.
وګوریدونکو، دغه له په مختلفو اندازو او اړخونو سره د ترهی وړ ده او په کې توانی کیمیاوي مواد هم وجود نه لري. د ازون د تولید لپاره د اکسیجن د ډبی یا په هوا کې له موجوده اکسیجن د استفادې وړتیا د نورو رودو په پوټا د ضد افونی کولو د بهیر د کم لګښت په انساني له منفي اغیز پرته او د الې د ډیر کمښت لګښت دغه الې نورې خوبیانې ګڼل کیږي.
خوږو دوستانو، دغه مطلب وختو مهم دومره وونه، له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای، مسلمان هغه دی چې لاس او ژبې بل مسلمان ته آزار او تاوان ونرسي. ایزانو هیله کو چې نن خبرونه به هم د تاسو د خوخي او استفادې وړ ګرځیدلې وي. parstudy.com/p زموږ د انټرنیټي سایت درکته. ایزانو په همدې ځای تربل پروګرام تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو. پرې لیوسی.